سلامونه ستړي مشه زه سفي ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستویم پیل په خبرونو باندې کوو. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په بندري ښار ګوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یو برید او تر هغه وروسته په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي او درې سرتیري ژوبل دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي د اګست پر 14 یعنی نن د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسلوالو په ګوادر کې هغه مال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجینران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لور روان وو. په بیان کې راغلي امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړي او په برید کې هغوی ته مرګ ژوبله نه ده اوختي. پوځ وایي د نښتې پر مهال درې سرتیري ژوبل شوي چې د سیمې روغتونو ته انتقال کړي دي. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای په ګوادر کې د برید ذمهواري منلې ده. بی ایل ای تر دې وروسته په دویم بیان کې دعوه کړې چې په برید او نښته کې څلور چینایي وګړي او نهه پوځیان وژل شوي، خو د آزادې اروپا مشال راډیو په خپلواکه توګه د دې دعوې تصدیق نشي کولی. د تیر جمهوري نظام د ملکي او هوایي چلند ادارې د پخواني رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ چې له تېر یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې ده، په یو لیک کې د طالبانو له مشر غوښتي چې نوموړی خوشي کړي. دغه لیک چې د نوموړي د پلار لخوا لیکل شوی پکې راغلی د طالبانو د مشرتابه د دستور خلاف د نیولو او زنداني کېدو پر مهال د خلکو شرعي حقوق نه مراعات کیږي. د محمود شاه حبیبي یو خپلوان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و ظاهرا طالبانو حبیبي په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمان الزواهري په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د طالبانو چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دریم مقام ګټلی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې د میانمار هیواد ته 5-1 ماته ورکړه او د برونزو میډال یې وګاټه. د دوی سیالي نن د تایلند په بنکاک ښار کې وشوه. افغان لوبډلې د دې ټورنمنټ په لومړي پړاو کې له چک جمهوریت او موزمبیق سره خپلې لوبې مساوي کړې وې، خو په نیمه پای لوبه کې له تایلند هیواد ماته وخوړه. باید وویل شي چې د مرکزي آسیا په سیالیو کې افغان لوبډلې تر دې مخکې دویم مقام ګټلی وو. او د اوکراین د خرسون سیمې پوځي ادارې نن د ټلګرام په پیغام کې اعلان وکړ چې د روسي پر راکټي حمله کې د یو نوزیګ یو بل 12 کلن ماشوم په ګډون او ملکیان وژل شوي دي. په دغو پیښو کې شپږ کسان ټپیان شوي هم دي. د حملې په نتیجه کې د څو ساحو د استوګنې ودانۍ زیانمنې شوې. د اوکراین په جنوب کې د زاپروژیا د نیکوپول ښار په شاوخوا کې هم پر ملکي ساحو د حملې خبر ورکړل شوی. چارواکي وایي لس توغندي پر نیکوپول او چیرونوګری انګوریفسک ښارګوټي لګېدلي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي په تیرو 24 ساعتو کې د خارکیف شرقي سیمه د دونیتسک سیمې په غربي برخه او د زاپروژیا په روبوتین کې 9 وسلوال نښتي شوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت راپور ورکړی چې په روسیه کې پر ځینو اهدافو د دوی په ټکو د اوکراین د تروریستي حملو هڅې شنډې کړې دي. خبرونه مواردل کولای شي. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. ور بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش په اړه تازه څرګندونې کړې.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په ولسم راپور کې چې امنیت شورا ته ورکړې راغلي، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې دي او تر خوای د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر لسلور زرو تر شپک زرو کسانو پورې اټکل شوې ده.
په دې اړه به تاسو ته مرکه هم ولرو چې داعش اوس د افغانستان او ټول سیمه کې څومره ګواښ رامنځته کړی دی. په دې اړه هم تاسو ته یو مفصل ریپورت لرو چې د طالبانو حکومت د دې سربېره چې د نجونو تعلیم بند کړی دی، تر خوای د زرګونو دینی مدرسو د رامنځته کولو هوډ ښودلی.
د پښینانو د مدرسو لپاره موږ کوډونه درکوو. څوک مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې؟ لس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې.
د سنگر ساپی په نوم د یو ځوان افغان کیسه هم درته لرو چې له ملګرو سره په ګډه په بلجیم کې د یو رستورانت په جوړولو سره 13 نورو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه 13 کسات او ټول افغانان ته زمینه مساعده کړې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي تراګریز ګواښ بللی. دا راپور چې پرون خپور شو پکې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې درنه خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوای د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له ناټو پاتې شوی وسلې چې مخکنیو افغان ځواکونو ته ورکړې وي د داعش لاسته ورغلی دي. جزئیات د امید زهیر مل په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ فعالیت زیاتېدو ته اندېښنه ښیي وایي د دې هیواد وضعیت لا پسې پیچلی شوی او سیمې او نړۍ ته یو ګواښ رامنځته کړی دی. نړیوالې سولې او امنیت د داعش لخوا د متوجه ګواښ او ورسره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په 18 راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړی راغلی، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي دي او تر خوایي د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر لسلور زرو تر شپږ زرو کسانو پورې اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې تل ویلي چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده. خو د امنیت شورا په نوي راپور کې د طالبانو د ادعا برعکس، د دې سازمان د ځینې وغړو هیوادونو له قوله لیکل شوي چې په بلخ، بدخشان او بغلان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو د بریدونو په پایله کې د دې ډلې مورال لوړ شوی او له دوی سره یې د نورو وسلوالو جذب زیات کړی دی. راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له داعش خراسان څنګه سره د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ اړیکې جوړې کړي، دواړو ډلو په مشترک ډول خپل تبلیغاتي پوسټرونه خپاره کړي او آن د دې غورځنګ یو شمېر غړو د داعش خراسان څنګه عملیاتو کې هم ونډه اخیستې. موده وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو چې وروستیو کې په افغانستان کې بریدونه د بهرنیو کسانو لخوا شوي دي. حخوا د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلی چې د هند په نیمه لویه وچه کې د القاعده یو شمېر غړي له داعش سره همکاري ته لیواله دي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې وکتل طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې وسلو او نورو پوځي تجهیزاتو ته د داعش خراسان څنګه په لاسرسي هم اندېښنه ښودل شوې. راپور کې لیکل شوی دوی ته رسیدلي معلومات ښایي چې مخکینیو افغان ځواکونو ته د ناټو لخوا ورکړل شوي وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لخوا داعش او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ته ورکړل شوي دي. خو د طالبانو حکومت مو دوړانې په یوه اعلامیه کې له افغانستانه د وسلو د قاچاق موضوع رد کړه. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې اوس مهال د داعش تر ټولو ستره جګړه ییزه تګلاره ځانمرګي بریدونه ښودل شوي، خو د دې یادونه هم شوي چې دا ډله اوس مهال په خپلو جوړښتونو کې د ماهرینو یوه تش په نامه کمیټه جوړه لري چې د بریدونو لپاره نوې لارې لټوي. په افغانستان کې وخت په وخت د بیلابیلو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منه لري او طالبانو هم د دوی پر مرکزونو د عملیاتو خبرونه خپاره کړي دي. که څه هم د داعش ډلې مشران په پرله پسې ډول وژل شوي، خو امنیت شورا وایي دا له وخته وړاندې ده چې د دې کسانو په وژل کېدو سره د داعش د عملیاتي اړخ د کمزور کېدو په اړه ډاډ ورکړل شي.
د داعش په اړه مو رپورټ واورېده چې د ملګرو ملتو سرمنشي پرې اندېښنه ښودلې، ویلي چې په افغانستان کې خطر لا پسې زیاتېږي. په دې اړه یو مرکه لرو، زموږ همکار محمد خاطر پردیس د چارو لکتونکي ښاغلي صلاح الدین سیدی سره مرکه کړې او دا پوښتنه ترې کړې ده چې داعش اوس وخت افغانستان او په ټوله کې سیمه او نړۍ ته څومره جدي ګواښ دی.
مطمئنا دا خپل تاثیرات لري، اما د ویلو وړ ګڼم چې دغه خطرات وجود لري او مختلف هیوادونه د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هم کاروي، اما په طبیعي شکل باندې هم دا ځواکونه او د هغه یو سلسله منطق د خبرې وجود لري چې په دې عرصه کې د مختلفو وسایلو نه کار اخیستل دلته منطقوي ساختارونه د امنیت سره کېناستل او جوړېدل او د هغه په نتیجه کې دې مسالې ته پام کول چې دا مسله جدي مسله ده. زه مطمئن یم چې دا هغه نقاط دي چې باید ورته توجه شي او لازمه پاملرنه ورته وکړي شي.
طالبان ادعا کوي چې داعش ریښې په افغانستان کې لمنځه وړي دي، خو ملګر ملتونه بیا دا یو جدي ګواښ بولي. ستاسو اخیستن له دغه وضعیت نه څه ده؟
داعش د چا په وچ لیکنه نه دی لیکلی، داعش عقیده ده. طالبانو یو سلسله برنامې د داعش د او د نورو افراطي ډلو د برنامو سره په ډېرو مواردو کې همغږي کوي. په دې کې شک نشته دی چې په 15 د اگست 2023 کال کې چې کله طالبان په قدرت رسیدل، پاکستانی استابلیشمنت وتوانید تمام هغه ځواکونه چې د جمهوریت په رنګولو کې وکارول شي وکارول. اما په مطمئنه توګه ویلی شم چې دا حملات په دې چې هغه پخواني وظایف چې په افغانستان کې ونشته بیرته په پاکستان کې قوت ومومي، اما دا تشویش په یقیني ډول شته دی او تر ډیره حده پورې د نړۍ نه جزیه هم اخیستل کیږي په د نامه باندې چې موږ لا تر اوسه پورې داسې حرکتونه شته دي. موږ ته باید پیسې راکړل شي، خصوصا د پاکستانی استخباراتو علاقات، دا تمام هغه شیان دي چې په انفرادی شکل په جزئی شکل په جزئیاتو باندې ورته تک پکار دی.
سید صاحب، آیا تر اوسه طالبان د داعش په ځپلو کې بریالي وو یا بریالي دي؟
تمام خبر یاستو چې دلته او هلته یو سلسله تصادمات د طالبانو او مثلا د حزب اسلامی او د داعش ترمنځ راغلی دی. مطمئنا یو سلسله همکاری چې د طالبانو لخوا د نړۍ سره وجود درلوده او یو سلسله عملی کارونه د داعش د برنامو سره، مطمئنا د طالب برنامه داخلی برنامه ده، د داعش برنامه نړیواله برنامه ده، دی چې دواړه سره فعالیت کوي، یو سلسله تصادمونه وجود لري. اما دا سختارونه د طالب ٹی ٹی پی او نورو افراطی حلقاتو د طالبانو سره داسې خلط او مز دي، داسې نږدې دي چې د دې تفکیک کول په بعضې مواردو کې له سره ممکن نه دی. ډېر ځلې داسې موثق راپورونه هم شته دي چې د جمهوریت سرباز نیول شوی دی، زندانی شوی دی، وژل شوی دی، سبا په هرات کې ځوان شوی دی د داعش په نامه باندې. زه مسؤولانه خبره په دې موارد کې هغه څوک کولی شي چې د هرې مشخصې قضیې دوسیه پلاس کی او د مختلفو انگیزو او د مختلفو دلایل او د وقود دی د هر قضیه مسائل منتفق.
صلاح الدین سعیدی او د چارو کتون کې په دې اړه تحلیل شریک چې واقعا هم آیا افغانستان یا پسیمه نړۍ کې داعش ګواښ جدي دی که څنګه؟
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
ازادي رادیو تغواګي است. نن د بلوچستان په ګوادر کې پر چینایي کارکونکو برید او ترغه ورسته د وسلوالو او پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. یوه امنیتي سرچینې د نوم د نخولو په شرط د ازادي اروپا مشال رادیو ته ویلي وسلوالو د چینایي انجنیرانو پر کاروان برید کړی. بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمہواري منلې. دې ناقانونه ډلې په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې څلور چینایي وګړي او نهه پاکستانی پوځیان وژلي دي. عبدالحی کاکړ په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې نن د بلوچ بلتولپانډي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسوالو په گوادر کې هغه محال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجنیران له هوای ډګره د بندر ودانۍ پر لوري روان ول. فوجوایي د امنیتي ځواکونو چټک خبرګون سرتیري سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او هلته له وسوالو سره نښته پیل شوه. په بیان کې راغلي دي چې امنیتي ځواکونو چینایي انجنیران خوندي ځای ته انتقال کړل او په برید کې هغو ته مرګ ژوبله نه داوښتي. فوجوایي د نښتې پر مهال درې سرتیري ژوبل سوي چې د سیمې روغتون ته یې وړي دي. په بیان کې داوه سوي چې نشته د دوو مشکوکو وسلوالو په وژنه پای ته رسیدلې ده. تر دې مخکې ISPR په یو بل بیان کې پر چینایي انجنیرانو د برید ذکر نه کړی او دا ویل ول چې وسلوالو پر پوځي کاروان حمله وکړه چې په کې سپکه وسله او لاسي بمونه وکارول. بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په گوادر کې د برید ذمہواري منلې ده. هغه ناقانونه ډلې نن رسنیو ته پاستولي بیان کې داوه کړې ده چې د بیلی مجید بریګیډ د چینایي انجنیرانو پر قافله حمله وکړه. بیلی تر دې وروسته په دوم بیان کې داوه کړې چې په برید او نشته کې څلور چینایي وګړي او نه پوځیان وژل شوي دي. خو مشالډو د دواړو غاړو د اداو په خپلواک توګه تصدیق نسی کولای. بلوچ بلتون پالی وسلوالی ډلې وخت پر وخت په پاکستان کې پر چینایي کارکونکو وګړو او داراس پر پاکستانی امنیتي او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمہواري مني. چینایي کارکونکو د چین پاکستان اقتصادي لاري سی پیک د پروژې عملي کولو په ترڅ کې په پاکستان کې دي. پاکستان او چین د سی پیک موافقه په 2013 کال کې وکړه او عملی کار په 2015 کال کې پیل شو. لاغ وخت راځي بیجینګ په پاکستان کې د لسکونه عرب ډالرو پنګونه کړې ده. د هغو پروژو مرکز په بلوچستان کې دی او د بلوچ لیبریشن آرمی په ګډون یو شمیر بلوچ بلتون پالی ډلې دریز لري چې چین د پاکستان سہولتکار او د دوی د وسایلو وړونکی دی، نو ځکه یې وګړي په نشه کوي. خو د پاکستان حکومت دغه ډلې ترګري بولي او وایي چې د نورو هیوادونو په لمسون په دې هیواد کې ناامني جوړوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د تیر جمهوری نظام د ملکی او هوایی چلند ادارې د پخوانی رئیس محمود شاه حبیبی کورنۍ چې له تیر یو کال رئیس د طالبانو په بند کې ده، په یو لیک کې د طالبانو له مشر غوښتي چې نوموړی خوشی کړي. دغه لیک چې د نوموړي د پلار لخوا لیکل شوی پکې راغلی، د طالبانو د مشرتابه د دستور خلاف د نیولو او زندانی کېدو پر مهال د خلکو شرعي حقوق نه مراعات کیږي. د محمود شاه حبیبی یو خپلوان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و ظاهرا طالبانو حبیبی په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمان زواهری په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د طالبانو چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي.
په دې اړه باندې نرګس مومند حسنزه ورستي جزئیات راټول کړي او سراسره معلومات شریکوي.
د افغان ول اصل امریکایي او د تیر جمهوریت نظام د ملکی او هوایی چلان ادارې د پخوانی رئیس محمود شاه حبیبی پلار په ویل کې د طالبانو د حکومت لمه شرغوختي چې زوی خوشی کړي. په دغه لیک کې محمود شاه حبیبی د پلار له قوله راغلی چې زوی د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې دی ورسته په یو خصوصي امریکایي شرکت کې چې د فضایي رادارانو د کنټرول مسولیت درلود کار کاوه. په دې لیک کې راغلی چې محمود شاه حبیبی یو کال وړاندې د 2022 کال د اګست په 10 د کابل په شیرپور سیمه کې د خپل کور لمخه د طالبانو لخوا ونیول شو. په لیک کې دا هم راغلی چې طالبانو د محمود شاه لنیول ورسته د هغه کور ته ورننوتی او د هغه الکترونیکی وسایل هم ضبط کړی دي. د محمود شاه حبیبی پلار په دې لیک کې دا هم لیکلی چې دای په دې موده کې نه دی توانیدل چې خپل زوی وویني. نوموړي د طالبانو مشر ته په خطاب کې ویلي، ای طالبانو حکومتي ځواکونه باید د نیولو یا د تلاشۍ په جریان کې ځانونه معنی فکری چې له کومې مرجی دي، او دای هم زیاته کړه چې باید د زندانیانو شرعي حقوق مراعات شي. د محمود شاه یو خپلوان د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ظاهرا طالبانو نوموړي په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمان الزواهری په وژلو کې د لاس درلودو په تور نیولای دی. خو د محمود شاه حبیبی ورور تیمور شاه حبیبی ازادي رادیو ته ویل طالبانو لا د محمود شاه د نیول کېدو د تور په اړه څه نه دی ویلي.
محمود شاه حبیبی مطلقاً بې ګناه ده. بیا هم پرده باندې کوم ثبوت موجود وي، پرده باندې کوم دلیل موجود وي، د افغانستان و حاکم ته دی وسپاره تر څو موږ په آزاد توګه په اطمینان دره د امنیت په ډاډ سره د ده د حق دفاع وکولای شو. که ګناهګار وو دی به سزا ووي، که ګناهګار نه وو په عزت باندې به کوم اتهام پر وارد سعودي کنده و د ټولي کورنۍ ته رسیدلې ده. دا هم پاکسي
دا یوازې د محمود شاه حبیبی کورنۍ نه ده چې د نوموړي د وضعیت تور او په اړه معلومات نه دی ورکړ شوی، بلکې ډیری نور کسان هم چې د طالبانو په بند کې دي د دوی کورنۍ ته د لیدو اجازه نه ورکول کیږي او نه هم په نیول شوی کسانو د لګیدلې تورونو په اړه کوم وضاحت ورکول شوی. حقوقی چارو کارپو عبدالواحد سادات ازادي رادیو ته ویل د افغانستان او نړیوالو قوانینو پر بنسټ اکل چې څوک بند کیږي ځان ته حقوق لري چې باید عملی شي.
در قوانین افغانستان به صورت مشخص
تمام قوانینو کې د ټولو تورونو د لګولو څرنګوالي موارد د نیولو څرنګوالي د چیرنې او د محکمه کولو ټول پړاوونه مشخص دي. هغه کس چې نیول کیږي ځان ته حق نه لري، په هغه څه چې تورن دی باید ابلاغ شي او مدافع وکیل ته لاسرسی ولري.
نوموړي زیاته کړه دا چې د تیر نظام قانونونه د طالبانو حکومت کې نه پلي کیږي، نو په ډیرو مواردو کې د دوی کړنې خپل سری دي. د طالبانو حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نکړي. دا په داسې حال کې دی چې د تیر میلادي میاش په ورستۍ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد ټام ویسټ په مشرۍ یو امریکایي پلاوی په دوحه کې د طالبانو لیو پلاوی سره وکتل او د امریکایي اتباعو د ژر تر ژره او له شرط پرته د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. له هغې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان میټو میلر وویل چې امریکا د طالبانو له بنده د خپلو اتباعو د خوشی کولو لپاره خپل فشارونو ته دوام ورکوي، خو شمیر او هویت په اړه معلومات نه و ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په تیرو دوه کلو کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل بندیز او د هیواد په تعلیمي نظام کې د بدلونات سي جي دي بحثونه پارولي. طالبانو لشپګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي عامدارنګ محصلانې له تعلیمه منع کړې دي. خو په عین حال کې د ټول افغانستان په کچه د دینی مدرسو د پراخو شبکو د رامنځته کولو د پلان خبره کړې ده. په دې تفصیلي راپور کې په هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لپاره د طالبانو هڅو د هغو اغیزو او د هیواد اوسنیو اړتیاو ته په پام سره د کارپوهانو نظریاتو ته کتنه شوې ده.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت که هستند.
مولوی متی الله جواد در پنشیر ولایت در پوهن در ریاست لچارواکو چخه دی چه لازاده راژیو سرب خبرو که پروان کال کې په اونابه ولسوالۍ کې د یوې جهادي مدرسې د جوړېدو خبر ورکوي.
په تعداد 1000 شاګرد میپذیره. ببینیم کې چې قدر شاګرد
دا دینی مدرسې په ټوله کې د افغانستان په کچه جوړیږي چې هر یو کې به زر تنه شاګردان نیول کیږي. ګورو چې څومره زده کوونکي جذبولای شو، څومره چې د زده کوونکو شمیر لوړیږي، په همغه اندازه به استادان هم استخدام کړو.
د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا سکل په نورستان ولایت کې د خبرو پر مهال په هر ولسوالۍ کې د لسو مدرسو د جوړېدو سپارښتنه وکړه.
د الله یو لوی نعمت دی چې دا جهادي مدرسه دلته اسلامي امارت دلته جوړېږي. د کوچنیانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درته وو. څو مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې؟ لس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د جهادي مدرسو عمومي رئیس شیخ عبدالواحد طارق ویلی دی چې سکل د هیواد په 15 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعال شوي او طالبان ورته جذب شوي دي. دینی مدرسې د طالبانو په ایدیالوژي کې ځانګړی ځای لري. طالب یعنی د مدرسې زده کوونکی، او د طالبانو ډیری غړو او مشرانو د افغانستان او پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړې دي. د طالبانو منتقدان وای طالب چارواکي غواړي له افغانستانه د مدرنو او عصري زده کړو چې بنسټ یې څه باندې پیړۍ مخکې ایښودل شوی او د پرزیدل جمهوري نظام پر مهال واده وکړه ټولې جرړې وباسي. د مثال په توګه دوی په تیرو دوه کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي یو شمیر ښوونځي په دینی مدرسو اړولي. د 940 دارالمعلمینونو او د هغو د اړوندو 198 مرکزونو دروازې بندې کړي او په کندهار کې د زده کړو نږدې 1400 ټولګي رخصت کړي چې په نتیجه کې شاوخوا 50,000 زده کوونکي تر ډیره له عصري زده کړو بې برخې شول. طالبان وایي چې په جهادي مدرسو کې پوځي روزنې نه ورکول کیږي، بلکې اسلامي مضامین تدریسیږي. خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې په 1980 لسیزه کې او له هغه وروسته د طالبانو په ګډون د ډیری افراطي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان له دینی مدرسو څخه راوتی دي. د طالبانو منتقد او د چارو شنونکي په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی په دې باور دی چې د خوندزیو پر ځای د دینی مدرسو جوړول د طالبانو د عمومي پالیسۍ یو برخه ده.
هر څومره مزامین دینی زیات شي، فقه اسلامي زیات شي، شریعت زیات شي، سانسی مزامین جغرافیایی تاریخی مسائل کم کیږي. هر څومره چې مسائل اصلي یعنی ټکنالوژي اصلي کم شي، په هغه اندازه توریزم تقویه کیږي، رشد ورکول کیږي. اصلا آهسته آهسته داسې سیاست په افغانستان کې انتخاب شوی چې د مکاتبو په ځای کې مدارس بشي، د پوهنتونونو په ځای دارالحفاظ جوړ شي. دا یو عمده یو ستراتیژي سیاست ده.
محمد محق د اسلامي مطالعاتو څېړونکی په دې باور دی چې ټولنه د دومره ډیرو دینی عالمانو د جذب ظرفیت نه لري. ښاغلی محق په هیواد کې د دینی مدرسو د زیاتېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب
په ټولنه کې د دینی مدرسو به حد زیاتېدل د بحران باعث کیږي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې بلې څانګې ته تر اړتیا ډېره پاملرنه او پانګونه پرې وشي نو د هغې رشتې فارغان زیات شي، داسې چې د کار په مارکیټ کې د هغو د جذب لپاره ظرفیت نه وي او چاپېریال هم اړتیا ورته ونه لري. دا په خپله په بحران کې راځي.
طالبانو لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې خونځیو ته لتلو منې کړي او همدارس په پوهنتونونو کې د نجونو تحصیل بند کړای دی. د طالبانو ځینو شخصیتونو لکه د بهرنیو چارو وزارت معین شیر محمد عباس ستانکزی بیا بیا د نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار کړی، خو داسې ښکاري چې د هڅو ځای نه دی نیولی. پر اصلي زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې د بیلابیلو سیمو یو شمېر نجونې دیني مدرسو ته مراجعه وکړي. له دې ډلې د هیواد له مرکزي سیمو څخه یوې ځوان نجلۍ چې د طالبانو له ویرې نه غوړي خپل نوم افشا کړی ازادي راډیو ته وویل:
ما یکم شریدیګه ما شامل درس مدرسه شوم.
زه او خور مې په یوې مدرسه کې شامل شو یو. هلته باید څلور کاله درس وایو او وروسته لدی چې د مولیانو په توګه فارغ شو نو د استادانو په توګه مو هلته جذبوي. خدا د دې دلیل نشي کېدلی چې باید په جبري ډول دینی مدرسې ته لاړ شو او د عصري زمانې له ټکنالوژي څخه لری پاتې شو.
طالبانو د 1989 او 2000 لومړی کال ترمنځ په خپل لومړی ځل واکمنۍ کې هم د نجونو پر زده کړو او تحصیلاتو بندیز لګولای وو. د اسلامي چارو شنونکي صلاح الدین سعیدی وایي نننۍ زمانه د ښځو او نارینه وو بي توپیر زده کړو ته اړتیا لري.
د اسلام نه دفاع په علم او پوهه کې، په مدرنو علومو کې، په ساينس کې، په کمپیوټر کې. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې خځې اشتراک کړی دی، د نرس او پرستاری وظایف اجرا کړی دی. د علم او پوهې زده کړه په مسلمانانو باندې بدون د تفکیک وجیبه ده، فرض عین ده.
ولې طالبانو په تیرو دوه کلونو کې لشپګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي، خو د دینی مدرسو شمیرې زیات کړی. د پښتنې ته د ځواب موندلو لپاره مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي بیا بیا وپوښتل، خو هغوی د دې راپور د جوړېدو تر وخته خبرو ته حاضر نشول.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې دننه او بهر ځوانانو ته د کاري فرصتو د نشتون خبره کیږي، یو افغان ځوان او ملګری په بلجیم کې د یو رستورانت په جوړولو سره 13 کسه نورو افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. سنگر ساپای وای د دوی رستورانت اوس ډیر ښه نوم پیدا کړی او بلجیم سربیره نورو اروپایي وادوم خلک د افغاني خوړو لپاره دوی ته ورځي. زموږ همکاري سنا کاکړ له خغلی ساپی سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه د اتلس کسټ او ټول افغانان تم زمينه مسای کړی دا، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خوان سنگر ساپای دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدل او د 2000 کلونو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړې وایي د رستوران دي تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ.
بهرنیو هیوادونو
کې ډیر افغان ځوانان له نورو سره په مزدوري کار کوي. د چا سنگر ساپی ته څنګه د رستوران جوړولو فکر پیدا شو نو موړای وای.
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په دغه سطح باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزروي وشي، موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوښيږي او د ډیرو خلکو زړه خواړه دلته میراوي.
ساپی وای اوس له بلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستورانت ته ورسي. سنگر ساپی افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي ځکه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لږ زره زړه نه خکې خپل کاروبار ته، چې اروپایي د قانون سره مشکل دی. ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار لري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر ښه.
نو موړې وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بې ځلې واکمنېدو ډېر خو مخکې له هغې هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بېکارۍ له امله اړ شوي چې په ډېرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هېوادونو ته ورسوي چې په دې ترڅ کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تېر لمریز کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بار کښتۍ د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو هم نه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوه میاشت کې د بلغاری په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هېواد له لارې یې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هېوادونو ته د سفر نیت درلود.
ورزو لانډو خبرونه ده.
د پاکستان پوز وای د بلوچستان په بندري خار غوادر کې د چنایي انجنیرانو پر کاروان په اوبرید او ترغه ورسته پنخته کې دوه مشکوک وسلوال وجل شوې دي او درې سرتیري ژوبل دي. د پوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي د اگست پر 14 یعنی نن د بلوچ بلتون پالیډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیټ وسلوالو په غوادر کې غمال پر کاروان برید وکړ چې چنایي انجنیرانو له هوایي ډګر د بندر ودانۍ پر لور روانو. پوز وای د نخته پر مال درې سرتیري ژوبل شوې چې د سیمې روغتونو ته انتقال کړي دي. بلوچ بلتون پالیډلې بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای په غوادر کې د برید ذمہواری منلی ده. بی ایل ای تر دې ورسته په دویم بیان کې داوه کړې چې په برید او نخته کې څلور چینایي وګړي او نه پوځیان وژل شوي. د تیر جمهوریت نظام د ملکي او هوایي چلند ادارې د پخواني رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ چې له تیر یو کال رئیس د طالبانو په بند کې ده په یو لیک کې د طالبانو له مشر غوښتي چې نوموړی خوشي کړي. دغه لیک چې د نوموړي د پلار لخوا لیکل شوی پکې راغلی د طالبانو د مشرتابه د دستور خلاف د نیولو او زنداني کېدو پر مهال د خلکو شرعي حقوق نه مراعات کیږي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دریم مقام ګټلی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې د میانمار هیواد ته 5-1 ماته ورکړه او د برونز میډال یې وګاټه. د دوی سیالي نن د تایلند په بنکاک ښار کې وشوه او د اوکراین د خرسون سیمې پوځي ادارې نن د ټلګرام په پیغام کې اعلان وکړ چې د روسي پر راکټي حمله کې دیو نوزیګ یو بل 12 کلن ماشوم په ګډون او ملکیان وژل شوې دي. په دغه پیښو کې شپږ کسان ټپیان شوي هم دي.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشي موادو سوداګري دوام لري.
کټاریا کني کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشت خپل پیچېل نه جوړي د ټکټر او د کوډ روپی مشت تا غنم نه سره جوړوالي.
په بل راپور کې به واوري چې د یوې نوې څېړنې پایلې ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په گیډه کې د هغې د ماشوم د ودی مخه نیسي.
تعداد جوانان که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیر بیا میرمنې چې چرس لا بلې نشې سره غړوي د هغوی په گیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې معتادین ولې دروغ وایي په دې اړه له ارواپو میوند هوشمند سره مرکه لرو.
د نشې توکو استعمال د مرګل روخوا پوچال درواغ او غلط باورونه باندې پیل کیږي. دلته چې د ناروغ لپاره د درواغ او بنسټ کې خدل کیږي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولې غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهیږم ارباب صاحب.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکو اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري. د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د اندازې په اړه راپور او عمومي معلومات نشته. خو د دوو ولایتونو تخمینی راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د د سیګار چړنی خي چې د کوکنارو د کښت منکولو سره په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو تولید او د سیمه هیوادونو ته د دین نشي موادو کاچاک ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې یا سیګار په خپل شپږم راپور کې چې تازه د دې هیواد کانګرس ته وړاندې سوی راغلی، که څه هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو سیاسي او نظامي حضور پای ته رسیدلی، واشنگتن په تیرو دوو کالو کې د نشي موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې په برخو کې مالي مرستې کړې دي. که څه هم سږ کال د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید او زیات په اړه د ملګرو ملتونو راپور تر دې مهاله نه دی خپور شوی، خو سیګار یوازې د افغانستان په یوه ولایت کې د یو برتانوي بنسټ د تخمینی سروې له مخې لیکلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. سیګار د امریکا کانګرس ته لیکلي چې اوس هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول په سولې کې سل نه دي یقیني سوي، ځکه چې د ډیری بزګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی او د طالبانو د حکومت ځینې محلي چارواکي د تریاکو له عشر او کاروبار څخه ډېرې پیسې په لاس راوړي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تېر یوه کال کې د کوکنارو د کښت اړولو تر څنګ د نشي موادو د جوړولو کارخانې هم ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې په دې نیول سوو نشي موادو کې شپږ لکه نشي ګولۍ هم شامل دي.
د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تیر یو کال کې په هیواد کې د نشي توکو د کشف او د قاچاق وړونکو د نیولو په موخه 15209 عملیات کړي دي. د دغه عملیاتو په پایله کې 2202 اتیا تنه ډول ډول نشي توکو او 590303 خرس د کان نشي تابلیت کشف او ضبط کړي. په دغو عملیاتو کې 640 فابریکو په ګډون د نشي توکو د تولید او پروسس کارخونې، د الکولي مشروباتو کارخونې او د نشي تابلیټونو د تولید فابریکې کشف او له منځه وړل شوي دي.
که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د کیمیاوي نشي موادو په لړ کې یوازې د نشي ګولۍ نوم یاد کړی دی، خو سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د شیشې تولید او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د دې شیشې قاچاق څو برابره ډېر سوی دی. سیګار په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د نشي موادو وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی. خپل ډیری راپورونه د نورو بنسټونو او تحقیقاتي مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ چمتو کوي. سیګار لیکلي چې په افغانستان کې د بزګرو اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د سیګار د وروستي راپور پر بنسټ د کوکنارو تر کښت منع کولو څه د پاسه یو کال وروسته بیا هم بزګرو ته بدیل کښت نه دی ورکول سوی چې دې وضعیت په افغانستان کې بېوزلي ډېره کړې ده. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو اوسېدونکی نقیب الله وایي چې پخوا یې تریاک کرل، خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع سوی د بدیل کښت په نوم یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. دی زیاتوي چې په راتلونکي ژمي کې به له ډېرې بېوزلۍ سره مخ شي.
که تاریخ نه یي کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل پیچی لا نه جوړېږي، د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی. اوس مثال دا قدر کې غنم چې هغه مصره بالا نه سي جوړولی، نو موږ په کور کې مثال چې ډېری داسې کورنۍ شته چې درې څلور منه تاریخ پې واړول، هغه به یو شی ور جوړوي، یو لوار به پر باندې وو، نو غنم خو هغه نه سي کېدلی. بیا کې ومو کې د خوراکه به وکړي، یو ببره او پلمیټو یو بل شان خو دې نه سي برابر.
په افغانستان کې د تاریخو د قاچاقو د دوام او تاریاکو د زیرمه کولو په اړه د ځینو اروپایي هیوادونو له اندېښنو سره سیګار هم دا مني چې د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تاریاکو زیرمه کولو د نشي موادو له نړیوال تجارت سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشي موادو سوداګري دوام لري.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چا کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می دی ازاده راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر دی پودر ما و ها سی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تا سی زما سرسام دخمنی کوئی
ترنو آوریدن کو اوس پتیار راپور درو چه یو تازه چیلن خیی چه د چرسو نشه د معتاد مور په ګیډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون کړي ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتاد مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته یې ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو ترڅنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګیډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزې کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیکان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 109 داسې میندو معاینات چې د چرسو نشه یې کوله له 101 اویا هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوي چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګیډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغیزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګیډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ درې میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګیډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزن ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالیږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګیډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس له بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود اورده میتانه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تیره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبسریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلې ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري په ګیډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلې چې کله یې ماشومان زیږیدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کل د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغیز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګیډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او اندا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغیزې پر ماشوم باندې تر زیږیدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص ولا
ادواد د تاریا کې را کزا چې په دې غم کې اخته
مغز د مون خراب کړو وړو کې د مونږه پوچ کړو غاقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډیر دروغ وایي او په دې ډول هڅه کوي چې خپل احتیاط او په دې برخه کې ورته راپیدا شوي ستونزې له خپلې کورنۍ او خپلوانو څخه پټې کړي. دا چې دروغ په احتیاط پورې تړلې او که رواني ستونزه ده، معتادین معمولا څه ډول دروغ وایي؟ د معتادینو دروغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېز کوي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر دروغ وایي.
کوم کس چې نشه یي مواد استعمالوي، نشه یي مواد د نوموړي کس په مرکزي اعصاب باندې منفي اغېزه کوي. پرته له روغتیا او رواني ستونزو نه دروغ ویلو ستونزو سره هم مخامخ کیږي. د نشه یي مواد استعمالوونکي د دې ناوړه کار پټولو لپاره د نشه یي توکو د خطرونو په وړاندې ځان پیاوړی ګڼل، هم د ځان د خیانت لپاره ناروغ یا په مخدره توکو روغ د کس دروغ وایي. دروغ ویل بیلابیل مرحلې لري. کله کله نوموړی ستونزه په عادت باندې بدلی شي. هر وپوهان د دروغو زیاتوالي ته د دروغ ویلو اختلال یا ستونزه باندې پیژني. ډار د ګناه احساس، فشار او د نشه یي توکو استعمال کولی شي چې د دروغ ویلو ناروغي ستونزه راولاړ کړي.
که دروغ تر احتیاط پورې تړلې موضوع وي، نو بیا د احتیاط په کومه مرحله کې معتادین دروغ ویلو ته اړ کیږي؟
د نشه یي توکو استعمال د مرګلو لخوا په چال، دروغ او غلط باورونو باندې پیل کیږي. دلته ده چې د ناروغ لپاره د دروغو بنسټ کېښودل کیږي. کله چې یو کس مخدره توکي استعمالوي، خپل کار ته ټاکلی وخت کې رسیدګي نشي کولای او کله چې پښتنه ترې وشي نو سم لاسي په دروغ ویلو باندې ځان ساتنه کوي. دلته کېدای شي چې مریض د وخت تېرېدو سره دروغ ویلو باندې عادت شي او د دروغ ویلو اختلال سره لاس او ګریوان شي.
معتادین معمولا څه ډول دروغ وایي؟
وایي زه په ناحقه روغتون ته راوستلی یم، زه معتاد نه یم، یعنی انکار کوي. یا وایي کور کې ما سره ناوړه چلان کېږي نو ځکه روغ دي شوی یم، او که عمر زیات وي زه بې له موادو څخه ژوند نشم کولی، پر ما زحمت مه باسئ، زما ژوند ختم ده. او یا داسې تور لګي ورونه مې زما جایداد خرڅوي نو ځکه یې زه راوستلی یم او په ما باندې دروغ دي کس تور پورې کړی ده. او یا وایي هیچا پورې اړه نه لري، زه په خپله پیسو باندې مواد رانیسم او ما باندې خاص بد تاثیر نه لري او نورو ته سرخوږی نه یم.
د نشیانو دروغ ویل خپل پر دوی او د دوی پر کورنۍ او څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
کله چې دروغ د کس دروغ رسوا شي، کورنۍ، ملګری او ټولنه ته بې اعتماده کیږي. کورنۍ، ملګری او ټولنه دروغ د کس پر رښتیا خبرو باندې هم باور نه کوي. دغه مخال دروغ د کس نه ملګری واټن نیسي او دروغ د کس یوازې کیږي. د نشي ستونزه تر څنګ یوازېتوب نه وړي کس ځانته کوي. که کوم کس وکار ولري، د نشي دروغو او بې اعتمادۍ له امله یې له لاسه ورکوي. د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي مشکلات هم روغ د کس ته سرخوږی جوړوي. د نشه یي کس دروغ په کورنۍ باندې هم ناوړه اغېزه کوي. په څه کې کوم دروغ چې روغ د کس خپل کورنۍ ته ویلي، کورنۍ هم د نورو دوستانو په مقابل کې د نوموړي نه دفاع کوي. وروسته معلومیږي چې په ناحق یې د خپل روغ د کس دفاع کړی. په همدې سره د کورنۍ عزت، وقار او اعتماد د نورو دوستانو په مقابل کې له منځه وړي. او کله چې دروغ وایي، معلومه ده چې ځان ګناهګار حسابوي. له یو خوا مخدره مواد ستونزه او له بلې خوا ډار او فشار له امله دروغ د کس په مرکزي اعصاب سیستم باندې بوج زیاتیږي او رواني ستونزه چې دروغ ویل اختلال ده په ژوند کې ورسره ملګری کیږي. نو ویلو شو چې دروغ د کس دروغ ویل ورځ په ورځ زیاتیږي او په هر کار او هر خبر کې پرته د نشونه هم دروغ لیدل کیږي.
آیا معتادین د احتیاط تر علاج وروسته دروغ پریږدي او که په یو عادت بدلیږي چې د ژوند تر پایه نشي پریښودلی؟
کوم روغ د کسان چې تر معالجې پروسې لاندې نیول کیږي او کله چې د بیا رغونې جلساتو کې ګډون کوي، د صحي کارکوونکو لخوا ټول هغه ناخوالې چې د مخدره توکو د استعمال په وخت کې نوموړي کس ته راولاړې شوي، لکه بې اعتمادي، دروغ ویل، د نورو نه جلا وخت تېرول او داسې نورو ستونزو ته یې لازمه مشوره او حل لاره ښیي. روغ د کس د مواد استعمال له امله دروغ ویل کله چې د صحت خوند شي، ورو ورو دروغ ویل هم ورنه لرې کیږي. که چیرې دروغ ویل مزمن حالت ته رسیدلی وي، نو د کامل روغتیا لپاره ارواپوهانو سره باید مشوره وشي تر څو په بشپړه توګه ښه شي.
د یو معتاد کورنۍ او خپلوان له رغول شوي معتاد سره څه مرسته کولی شي تر څو هغه دروغ خوشي او بیرته هغه پخواني حالت ته راوګرځي؟
کورنۍ او دوستان د روغ د کس په ځان باور لرل اوچت کړي او په ټولو کارونو کې ورسره مشوره وشي. او یوازې پرې نه خودل شي چې ستونزه سره مخامخ شي. تل حقیقت دی ورته بیان او روښانه کړي. کله چې خپل مریض دوی په خلاف کار ویني، د دې په ځای چې ورته وویل شي چې پرون چیرته وی او تحقیق ونه شي، مستقیم د ناوړه کار ناوړه پایله ورته وویل شي، تر څو ناروغ یا روغ د کس درواغ ویلو ته اړ نه شي او د ځان سپیناوی لپاره درواغ ونه وایي. د مریض د شرمولو لپاره روغ د کس د رښتیا او درواغو ازموینه کې راګیر نه شي. خپل وچت تمې د روغ د کس نه کمې کړي تر څو مریض درواغ ویلو ته اړ نه شي. ژور او پیاوړې اړیکې خپل ناروغ سره وساتي تر څو مریض درواغو ته مخه ونه کړي. لکه سرانوال د پښتنې پر ځای خپل روغ د کس سره خبرې اترې وکړي، د فشار او سزا په ځای پاملرنه یې وکړي تر څو مریض بې ځایه مقاومت او دروغ ویلو په ذریعه ځان په حق ونه ګڼي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي.
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا وم پمور خو سخ خبر نه خم خم مور
چمون گپ لار نا وخت یو نیم لاد ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې یو شمیر ځوانان د افغانستان یو گاونډي هیواد ته د خواري او مزدوري لپاره تللی او هلته د خښتو په یو بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه ډیره ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران په هیږي چې ټول موتاد شوی دی. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو موتاد کړل دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، اپا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقو لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي. دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شه د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پونه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یو برخه ده. کله چې زما نقشه کامیاب شو بیا درته وایم. اوس د خپل مزې کوه. هغه متل دی نه دا اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا و رضا
بلار باب صاحب
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولی غالمغال جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولی؟
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغه کچې یو نماینده مو راوسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم دادې کارګرانو. ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راوسوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زمونږ نماینده ده. بلال اکا ورشه.
بلال رضا رضا راشه دلته کینه. خاصه خبره ده نن موبایل کار نه دی پیل کړی.
ارباب صاحب ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوري پسې راورګیو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه دراکړي.
ښه دا خبره ده. افغانانه موږ دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
اربار صاحب مجبور دی، ټول بې وزنه خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو، کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه ډېر ساده یې، هېچېرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي، زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته ارباب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلی دی؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم السلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مو غړې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس موږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ.
نه نه لاړم ارباب صاحب.
ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي؟ دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وزي او ډېر کار کولای شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپل ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي، از ما مریان به وي.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.